ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبري غړای کې مو د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری راځي کړی دي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي خو له هر څه مخ کې د 12 بجو خبرونه هارون بچاوړان دي کوي
سرټکی په لکی مروت کې د پولیسو افسر په وسلوال بریټ کې وجل شوې ده. د تیرا راجګال کډوالو ویلي د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته پولیو وکسین نه ورکوي او نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه یو رپورت وړاندې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل پرون په لکی مروت کې د پولیسو افسر په وسلوال بریټ کې وژل شو. د غزلې د پولیسو ویان شاهد حمید بیگم شالوی ته پاستولی او بیان کې وویل چې پر موټر سایکلز پر وسلوالو پرون مازیګر په منګترا ګنڈی عمر چکړ کلی کې د ګمبلې تانه د پلټنیزو چارو سب انسپکټر او دغه د تر زوی وویشتل. د بیان تر مخه افسر معتبر خان په بریټ کې وژل شو. د تر زوی جوبل شو. د لکی مروت د پرونی حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د ضلع پولیس ویلی چې د پیخې پلټنې پیل کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سپتمبر پر ومه هم وسلوالو په لکی مروتو کې یو پولیس سرتیری او د هغه ورور ووژل. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنه پر ضد پراخې مظاهرې او جرګې شوې دي. حکومت او پوځ وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره کاروای دوام لري. د خیبر په جمرود کې میش د تیرا د راجګال کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړل ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکخیل پرون پرلت په وینا کې ویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې هغه هم د ګاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت له اعلان سره سم سر له ننه د ملک په بیلابیلو برخو کې چې خیبر له هم پکې شامل ده ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان پرون مشالډو ته وویل د کمپاین لپاره تیاری بشپړې کړې دي او د کوکی خیرو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپل ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پرې کون و نه کړي.
زمونږ به ټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وي او هغه خلک چې خپل ماشومان ویکسینیټ کول غواړي هغې ته به ویکسینیشن هم کوو. کوکی خیل قوم مشرانو سره هم خبرې روانې دي. د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینک کول پکار.
د تیرا راجګال کډوالو له تیرو شل ورځو راسې د جمرود په بیګیړای سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې ده. افغانستان ته د لویو تجارتي لارو د تګ او راتګ مخه ډپ کړې ده. دوی حکومت غواړي چې خپل سیمه ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د راجګال شاوخوا شل زره کورنۍ په 2014 کال کې هغه مهال جمرود ته کډه شوې کله چې د پاکستان پوز په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه وکړه. خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي د راجګال سیمه لا هم له وسلوالو په مکمله توګه پاک نه ده او ځکه نو کډوالو ته د ستنېدو اجازه نشي ورکولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو دوه اونیو کې له زندانه خوشې نه شو نو له دوی سره بله چاره نشته مګر دا چې په زور یې راخلاص کړي. علي امین ګنډپور چې د پی ټی آی د خیبر پختونخوا مشر هم دی دا د لکه د سپتمبر 8 په ماخستن یعنی بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنجګانی سیمه کې د خپل ګوندې وی درنې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي پرتل دی چې دقیقه نیټه وخی زیاته کړي چې راتلونکي جلسه په لاهور کې کوي. د پی ټی آی جلسې ته د ګوند اوسنی مشر بیرستر ګوهر علي خان او نور مخکښانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزي هم وینا وکړه. سگزي د پی ټی آی پر پلویانو غږ وکړ چې منظم شي او د خپل مشر د خلاصون لپاره مبارزه الله تیز کړي. بل پلو په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون وزیرانو د پی ټی آی بیگانه جلسه ناکامه بدلې او ویلي دي چې په لاهور کې جلسه کول د دې ګوند مشرانو خام خیالي ده. دوی زیاته کړي چې عمران خان د جلسو په زور له د نشي خوشي کېده. د اسلام آباد انتظامیه پرون دغه خار اکثر لوی لارې په کنټینرونو تړلې وی. پولیسو بیګا په بیان کې وویل چې د پی ټی آی په لویانو ور باندې د کانو گزارونه کړی او د دوی د یو افسر په شمول یو شمیر سرتیري ژوبل کړی دي. پولیسو په جواب کې پر مظاهره چانو اوخ کې باون کې ګیس کارولې او د زینو هغو پر ضد د مقدمو جوړولو خبره هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف پر بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو بیلابیل مقدمې جوړې دي چې په نتیجه کې هغه له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د راولپنډی په اډیاله زندان کې بندي دي. نوموړی ور باندې لګېدلې د فساد تورونه ردوي. تاسو مشال لري ته وګي ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بینټ نن خپل رپورت د سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه ناسته نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. بینټ په خپل رپورت کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګله بدل دی او ویلي دي چې د افغانستان کمزور اقتصاد افغانان لا ډېر بېوزله کړي دي. په رپورت کې چې یو برخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وپاڼه خپره شوې، د افغانستان واکمن طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون منظور او عملي کړل چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د لا زیاتو محدودیتونو له کبله ورباندې سختې نیوکې وشوې. د همدې قانون پر سر د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ پریکون اعلان کړ، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. او اسرائیلی چارواکو ویلي د سپتمبر پر اتمه د غربي پټای او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلی چارواکو په حواله ویلي دا حمله په غزه کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري. اجانس د اسرائیلی پوځ له کوله ویلي د اردن له لوري په ور روان یو ټرک ډوله ګاډي کې سپور وسلوال پر اسرائیلی امنیتي ځواکونو ډزې کړي چې په ځوابي ډزو کې هغه وسلوال وژل شوی دی. د میګن ډیوډ ایډم په نوم د ژغورنې یو اسرائیلی ادارې ویلي چې وجل شو اسرائیلیانو عمرونه د 500 کلونو په منځ کې ول. د اسرائیلو پوز ویلي درې واړه ولسی وګړي ول. د مشال ریډیو خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال لري ته وګي خبري غړای دو زستا سکربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوي زنده محمد طالب به هم وري. د کورمی او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د جګړې خطر لا هم موجود دی. د شورکو سیمې یو ولسی مشر نن مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته خوندي سیمو ته د تلو ویلي. د تیرا راجګل کډوالو چې کوم پرلت وهلې هغې د نورې دړکې ورکړي.
نظر ثانی کو چا مشوره هم تیراغلا نو وړو کې ګاډیو پر هم چکم دے روډ بند وو دا کې چکم دے مریض کولا ویو پدا کې سکول سټوډنټ او ایمبولانس کې کولا ویو مړای.
د خیبر پختونخوا په زمشو قبایلی ضلع کې رایج قانون اکشن اینڈ ایور سیول پاور باره کې قانون پو شبیر گیګیانه وای
ټول پښتانه د دې وختم دي دا روزانه چې د امسن پرسن ان فور ډیسپیر ان سمر کې سونه کیږي نو دا ټول د اکشن نیټ سول پاور ریګولیشن دا غي په سورې لاندې دي.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لريو ته وګي د مشال لريو د 12 بجو خبري غړای دا تاسو پام د سر راپور تر راګرځوم. د کورمې او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د جګړې خطر لا هم موجود دی. راپورونه دي چې دواړو خواوو د سرتیرو نفری زیاته کړې او جنگي سامان جمع کړی دی. د شورکو سیمې ولسی مشر نن مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته خوندي سیمو ته د تلو ویلي. په تربل کې د پوستې جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ دوه وارې نښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواوو ولسی وګړو هم سرتیرو ته تلفات رسیدلي. طارق اورګرې په نور معلومات راکړي.
په کورما کې پر سرحدي پوله پروت د شورکو مقامي خلکو ته ویل شوی چې د جنگ پر وخت ممکنه لا نقصان څخه د بچو په خاطر ل خپل کورونو ماشومان او زنانه وبسي او خوندي سیمو ته بوزي. ځای مشر حشمت علي مشال رډيو ته پر 9 ستمبر پیلي د اتوار پر ورځ د حکم امنیتي مشرانو تر هغه جاری کړو چې د پولي اخوا د جنگ شروع کېدل لپاره افغان طالبانو په غټه کچا تیاراني نیولو راپورنه ترلاسه شول.
بالکل مو باندې فوکا بون بارډر نه دي مختلفو نمې دي شور کړي څنګه کیا تقریبا کفي ابدي دي 60-70 کور نه دي او سرا جلولي دي پوسولې کوزا ویلې اشغاری دي مختلف ابدي دي مکه دي مو کفي ابدي دي بګا ډیر سنگین حالت او مو ته ویلې چې راته څه زونه سکیور کو محفوظي کو خا بعد سره چې چر ا تا کوم حالت افغانستان کوم سیویل نه بده دي غویا مومنت کړي دي کوم دي چې غوي جا خطروتي غویا خپل لکی پر خلیل نو خوف هیروشته نه لګي. بالکل
افغانستان پولیسان نږدې شورکو سیمه د کوزی کورمه په حدودو کې راځي چېرته کې په تربل کې علاقې باندې د افغان طالبانو لخوا پوستې جوړولو پر معامله حالات رنګلې شوي. په سیمه کې دوه ځل پر یاد معامله د پاکستانی او افغان ځواکونه لا یو بل سره انختی دي چې پکې د سرتیرو تر څنګ عام وګړو ته هم نقصان اوریدلی دی. تر اوسه په انختو کې د پولې اخوا څلور عام وګړي او دیخوا اته پاکستانی سرتیری د ژوبل کېدلو راپورونه تصدیق شوي. ویل کېږي چې پر 8 ستمبر د شیبین خطو پر وخت د پولې اخوا تر شلو زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلې، خو طالبانو حکومت د هغې تصدیق کړی او نه بل دا صورته د اوریدلې زیان په اړه تر اوسه څه ویلي. که څه هم د اتوار په سهار شاوخوا 15 بجې جګړه ودرېدلې، خو پر پوله دواړو خواو د سرتیرو نفری او جنگی سازو سامان زیاتولو هلې ځلې لا هم روانې دي. په تربل کې پوستې پر جوړولو راپورته شوي معاملې د حل لپاره د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي. د خالی پورز دواړو خوا مشران پر دغه متفق شول چې په 10 ستمبر به یو ځل بیا کښېني او د خبرو له لارې مسله به هواروي، خو د هغې باوجود پر پوستو جوړولو لا کار لاس وانخیستل شو. د کرمې، خوست او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطې او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوې. د 2023 کال په مې کې په ماڼو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار د مرمت پر سر د دواړو لوریو د ځواکونو ترمنځ انخطې شوې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې د تیرا راجګل د کډوالو موضوع تاسو ته په ګوته کوم. د تیرا راجګل کډوالو په خیبر کې خپل احتجاجي پرلته دوام ورکړې ده. په جمرود کې افغانستان ته د تلونکو تجارتي گاډو مخنی ولیدا. د دې کډوالو کمیټه پرونو ویل سلام مشوره کوي چې د وړو گاډو بیرابل لارې هم وتړي. د کمیټه مشر پر مشال رادیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو واکسین هم نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي سره نه نه د ملک د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم د پولیو واکسینی کمپاین پیلوي. تفصیل فرحات شینواری نورو.
د سپتمبر په اتمه نیټه د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل اعلان وکړ چې دوی به د خیبر درې د لارې په څیر نورې ټولې متبادل لارې هم وتړي او د پولیو ضد کمپین نه بایکاټ کوي.
نظرثانی کوو چې مشوره پرې راغله نو وړوکیو ګاډیو لپاره هم چې کوم دی روډ بندو، دا کې چې کوم دی مریض کولاوي او په دا کې سکول سټوډنټ او امبولانس کولاوي او مړی او نورې مکمل بند وي. جب به باندې چې کوم غټ ګاډی وزي او ملګرو مکمل پولیو نا مہربانی پولیس رسی
د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم تړل شوای. د تیرا راجګال کډوال وای چې تر څو ورته ریاستی ادارو خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړې نو تر هغه به د غلار تړلې پرته وي او احتجاجي پرلته به دوام ورکړي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو تویل چې د کوکی خیل کوم د بایکاټ باوجود به د سپتمبر په 9 نیټه د پولیو ضد کمپین روان وي او د دوی ډلې به کور په کور ماشومانو ته واکسین اچوي.
کوکی خیل کوم د بایکاټ اعلان کړی دی، خو سټیل زموږ به ټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وي. هر کور ته به موږ انشاءالله اکسس هم کوو او هغه خلک چې کم خپل ماشومان واکسینیټ کول غواړي هغې ته به واکسینیشن هم کوو. کوکی خیل کوم مشرانو سره هم خبرې روانې دي. کوشش کوم دا دی زمونږه چې هغې په دې خبره باندې مونږه تر خپل وسه پورې پوه کړو، خو زما په خیال چې د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینک کول په کار.
یو اندازې مطابق د تیرا راجګال نه په 2013 کې خوښه 6000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او دوی وایي په کار ده اوس خپل کلیو ته پریښودل شي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت مسله شته او چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نو بیا به دې کډوالو ته خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې او حکومتي ادارو ترمنځ په دې لړ کې یو شمېر ناستې شوي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی حکومت اعلان سره سم نن د هغه هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په دې تړاو په یو بیان کې ویلي، کمپاین به د ملک په یو سل پنځه لسو ضلعو کې وي او پکې به شاوخوا درې کروڑه دیرش لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له کویټ نه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې وفاقي حکومت به د صوبو په مرسته د ملک څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. نوموړي دا خبره د ستمبر په اتمه نیټه په اسلام آباد کې په ټوله ملک کې د پولیو ضد د کمپاین د پرانیستې پر مهال ویوې دستوري ته کړې او ویلي دي چې د ملک په یو سل پنځلس ضلعو کې به د درو کروڑو او دیرش لکو څخه وزیاتو ماشومانو ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې د بلوچستان شپږ دیرش ضلع هم شامل دي، چیرې چې د روغتیا د چارواکو په خبره په روان کال کې د پولیو وایرس څخه زیات یعنی دولس ماشومان اغیزمن شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر انعام الله قریش و مشالډو ته وویل چې په اوسني کمپاین کې به د صوبې و شپږ ویشت لکو پنځه پنځوس زرو څخه و زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د نوموړي په خبره چې د اوسني کمپاین د کامیابۍ لپاره یې د یولس زرو څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکلي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او د پنځو کلو څخه به و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
د مور پلار ځا خمز موږ د خواست دی چې دوی خپل هر کوښنې ته تر پنځو کلو کم دی هغه ته دوی د پولیو کتری ورکي، او کچیر موږ دا بیماری نه کنټرول نو بدا کې خدا نه خواسته دنیا بیا نور اقدامات هم اخیستلی سي، لکه ټریول بین چې موږ پر خلکو باندې سفری پابندي لیدارنګ نور هم اقدامات کولای سي، چونکه دا وایرس په ګډه دنیا کې ختم سوی دی، خالص موږ په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې په بلوچستان کې تر ټولو زیات کیسونه په پښتون میشته برخه یعنی کل عبدالله او چمن کې سوي دي.
په دې کې درې شنیان به سوي دي، ګذر مریضي خالي شنیان اپاچکی نه ګډان کوي نه هغه سره سره شنیان ژوندم ختم کوي. پولیو کمپین چې دی په کوټه پښین کل عبدالله چمن مستونګ او تحصیل سوی د ډېر بوکټي کې په دې کې چې دی پنځه ورځې کمپین دی، دوه ورځې کیچپ دی، په کیچپ کې بیا زموږ چمن هغه پاتې شنیان چې د کمپین پر ورځ موجود نه و هغه ته بیرته بیا ورځې بیا
خپل. د روغتیا د نړیوالی ادارې ډبلیو ایچ او د چمن او کل عبدالله مرستیال مشر اسد الله صافی زیاته کړه که د پولیو وایرس په مخنیوي کې پاتې راغلو نو امکان دی چې د ده په خبره پاکستان د بیلابیلو بندیزو سره مخ سي.
نو کل عبدالله کې موږ ډیر زیات خلک داسې دي چې هغوی ویکسین نه کوي، او په چمن کې هم په دې تیرو یو کال کې دوه درې وجوهات منځمنګ ریفیوزل کچه زیاته شوې ده. یو خو چې ډیر زیاتو خلکو تر څو بارډر نی خلاص شوه من کمپین نه کوم دی، دا کمپین دغه چې دی د بارډر سره تړلې دی، نو هغه زمونږ کمپین ډیر زیات په چمن کې متضرر کړی دی. نو د ټولې نړۍ له خوانه په موږ باندې دا پریشر دی چې یا دا مرض په خپل وطن کې ختم کړي او یا زمونږ په دې وطنو باندې تګ راتګ مکوي. همدغه یو ویلت دی چې موږ باندې دا بندیزونه لګیږي.
دا د ونې ورده چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو څخه اولس ماشومان اغیزمن شوي دي. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پارس کلو وروسته په لومړي ځل یو کیس په اسلام آباد کې هم مخته راغلی دی. د دې څخه له مخه تر ټولو زیات یعنی دولس کیسونه په بلوچستان کې مخته راغلی دي، چیرې چې یوازې په کل عبدالله ضلع کې پنځلس ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن شوي دي. د چارواکو په خبره چې دا کال په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس څخه درې ماشومان مړه شوي هم دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي دي چې حکومت یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو دوو هفتو کې له دندان خوشې نه کړ نو دوی به یې په زور را خلاص کړي. دوی دا د ډاکا بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنگجانی سیمه کې د ګوند یوې درنې جلسې ته په وینا وکړه. عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې د راولپنډۍ پاډیا له زندان کې بندي دی. د بیګانې جلسې پر مهال د تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. بل پلو په مرکز کې د حکومت لرونکي ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو د تحریک انصاف جلسه ناکامه بللې. د اسلام آباد راشد خټک نور تفصیل دا کوي.
دا د سرخار اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د تحریک انصاف ته خاغه جلسې د ګډونوالو نارې دي چې د ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره جوړه شوې وه. په اتم ستمبر جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف مشرانو حکومت ته اخطار ورکړو چې په دوو اونیو کې عمران خان د زندان نه راخوش نه کړو نو دوی به په زور را خلاص کړي. جلسې ته د ملک ته بیلابیلو سیمونو په زرګونو کسان راغلي وو خو د حکومت لخوا د لارو د تړلو په وجه ډېر کسان بیا هم جلسې ته راونه رسېدل. جلسې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وویل چې بله جلسه به په لاهور کې کوي او که د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف اجازه ورنه کړي نو په زور به یې کوي. هغه وویل چې عمران خان په دوو اونیو کې له زندان نه رخلاص نه شو نو دی به لومړی کس وي چې د هغه د رخلاصولو لپاره به په خپله سینه مرمۍ خوري. خلک راوتلي دي خو لارې بندې دي ځکه ډېر خلک په لاره پاتې شول. په خدای مې لکه څنګه چې موږ به له دې لپاره خپله وینه هم تویو موږ دا انارو نه منو. دا زموږ د ماشومانو او د ځوانانو د مستقبل سوال دی. د پولیسو د وینا تر مخه د جلسې لپاره په ټاکلې لاره نه تلو په وجه د جلسې د ګډونوالو او د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم وشو. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شپږویشتمې نمبر چونګۍ سره دوی د تلونکو خلکو لپاره یوه لار جوړه کړې وه خو د جلسې ځنه ګډونوال په تړلو لارو تلل او چې دوی منع کړل نو هغوی په دوی کاڼي وورول. د پولیسو یو مشر اس پی شعیب خان په شمول ځنې پولیسوالا په کاڼو ژوبل هم شول. پولیسو د خلکو کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګیس وکارولو خو د تحریک انصاف یو مشر برسټر سیف تور ولګولو چې پولیسو ناحق خلک تنګ کړل او وی وهل. جلسې ته د وینا په مهال تحریک انصاف موجوده چیرمن برسټر ګوهر اوویل چې د عمران خان خلاف ټولې مقدمې ختمې شوې دي. حکومت ته پکار دی چې هغه په قانوني توګه زر تر زره خلاص کړي. دا حکومت د شپې په تیاره کې قانون جوړوي چې خپل ځان ته مفینامه ورکړي خو اوس د مفینامې وخت ختم شوی دی. اوس به دا منئ چې عمران خان یو حقیقت دی. دا به قبلوئ. دا د نوي کلونو لسیزه نه ده چې څوک پر سیاست نه بهر کړی. اوس د عمران خان نه بغیر سیاست په تاریخ کې هم نشي کېدی. د تحریک انصاف د مشرانو په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف رسنیو ته وویل چې دوی باید خپل الفاظ یاد ولري او په 15 ورځو کې عمران خان د زندان نه راخلاص کړي. د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د جیو ټیو سره د خبرو په مهال وویل چې علي امین ګنڈاپور په لاهور کې جلسه کول خو سچ د اټک په پل هم نشي راوړېدی. د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر جلسه ناکامه وبلله او وی ویل چې د خلکو شمیر پکې بېخي لږ و. جلسې ته د وینا په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې دومره لوی ګوند لرلو باوجود عمران خان ځکه په زندان کې دی چې پلویان یې منظم نه دي. هغه د تحریک انصاف غړو ته د منظم کېدو نصیحت وکړو او وی ویل چې په دې جلسه کې موجود خلک هم که په رښتیا وغواړي نو عمران خان د زندان نه راخلاصولی شي. عمران خان د فساد په بیلابیلو مقدمو کې پاډیاله زندان کې د تیر یو کال راهیسې بندي دی. عمران خان د فساد تورونه ردوي. د خغه د پلویانو د جلسې لپاره ټاکلې وخت 3 بجو نه تر 5 بجو پورې وو خو جلسې تر ډېر نه وخت پورې دوام وکړو. پولیسو د وخت پابندي نه کولو او د امنیت ستونزې جوړولو په وجه د تحریک انصاف په مشرانو د مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده. د تحریک انصاف جلسه تر دې وځل وړاندې په ټاکلې نیټه نه وشوي او د اسلام آباد انتظامیه لخوا اجازه نه ورکولو په وجه ځنډول شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، در ادرکه بلوسانو د منځلو لپاره مبارده کوونکی سیمی دین بلوسه پرون له کراچۍ هوایي ډګر امان تخت نه د پریښودل شوی. نوموړی هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسقط ته د خپل ورور لیدو ته روانه وه چې د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې فایي چارواکو د څو ساعتونو لپاره ایساره کړه او پاسپورټ یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دې په حق کې د اواز پورته کېدو په نتیجه کې پاسپورټ بیرته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل نیاز لري.
سیمی دین بلوچ د ستمبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د عمان سرخار مسقط ته روانه وه چې څلور ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوه او د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه.
میرا ویزا هوا تھا اور
ما سرا ویزا وا او نن زما ټیکټو. زه د خپل رور سره د ملاوېدو لپاره عمان ته تلم. دوی زه په هوایي ډګر ودرولم او څلور ساعتی په هوایي ډګر په یو کمره کې بند کړوم. دوی زما پاسپورټ هم اخیسته او ما ته پاسپورټ هم بیرته نه راکاو
او پاسپورټ به نه دینے والے ته.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې په ټولنیزو رسنیو دوی په خپل او د بشري حقوقو فعالو د دوی لپاره غږ پورته کړو. نورستو لدی اف ای ای ورته پاسپورټ بیرته ورکړی دی او چارواکو ورته ویلي دي چې د کورنو چارو وزارت په وینا یې د دوی نوم په ای سی ایل اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو د نوم نه خودلو په شت بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمی دین بلوچ او بلوچ یکجهتی کمیټۍ ځنې نورو مشرانو غړو نومونه د بلوچستان حکومت په غوښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د بلوچستان حکومت ویان او د کورنو چارو وزارت سره په دې اړه تماس ونیسي خو هغوی د راپور تر جوړېدو هیڅ ثواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پر ایکس په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دا عمل نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده، ورسره په ګرځېدو د بندوز هڅې دي. مارنګ بلوچ ویلي دي ولې سیمی دین ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه د غږ پورته کولو یو وکیل ده او هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په فعاله توګه په ګوته کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا په دې اړه مشال ریډیو
کسی بھی بیرونی ملک میں سفر
دے وائی دا چاہ ہم بیرونی ملک سفر بندیز لگول دا آئین و قانون سرغڑون دا او دا دا حکومت حقا پالیسی دا چے دا بلوسان و سرا دوامدار ساتلی دا. سیمی دین بلوس پہل چرمونو کی ککڑا ندا. سیمی دین تل دا بشری حقونو دا جبری لا درک خلکو لپارا غک پورتا کڑی دی. منگ دا مرکزی حکومت نا غختنکو چی سمدستی دی دا سیمی دین بلوچ نم دا ای سی ایل نا او استلی شی. عبدالوحاب بلوس زیادہ کڑی چی دا بلوس جهتی کمیټۍ غنو مشرانو او غړو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو په ضد به دوی ډیر زر په سن های کورټ کې درخواست جمع کوي. سیمی دین بلوچ د بلوچ یک جهتی کمیټۍ او دلادرکا بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړی دا. نوموړی دلادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور دا. ډاکټر دین محمد بلوچ په 2009 کال کې په کوټه کې له یو سرکاري روغتون نه لا درککړې شوې دي چې لا روکته. سیمی دین بلوچ د 2009 کال راهسې د خپل پلار او نورو لا درکه شو کسانو د خوشی کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې تابع کړي. سخ کال د مای په میاش کې پارلند کې د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې فرنٹ لائن ډیفندر د جبري لا درکېو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. د دې ادارې په خبره چې دا معتبره جایزه د بیلابیلو هوادونو پینځه نستړی کېدونکې مبارزه کوونکو ته ورکړي چې یو پکې سیمی دین بلوچ تا. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
د مشال ریډیو ته وګیا اوریدونکو دنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې وشوې. د خبرونو لنډیز د هارون باچان اورو.
پرون په لکی مربوط کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وژل شو. دا غزلې د پولیسو ویان شاهد حمید بیگا مشالو ته پاستولی او بیان کې وویل چې پر موټر سایکل پر وسلوالو پرون مازیګر په منترا ګنڈی عمر چکل کلی کې د ګمبلې تانې د پلټنیزو چارو سب انسپکټر او دغه د تر زوی وښتل. د بیان تر مخه افسر معتبر خان په برید کې وژل شو او د تر زوی یې ژوبل شو. د لکی مربوط د پرونی حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د ضلع پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر په جمرود کې میش د تیرا د راجګال کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړل ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکخیل پرون پرلت په وینا کې وویل خپلمنځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې هغه هم د ګاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپین هم بایکاټ وکړي. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان پرون مشال اړو ته وویل د کمپین لپاره تیاری بشپړ کړي دي او د کوکی خیرو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپل ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو کمپین پرې کون و نه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو دوه اونیو کې له زندانه خوشې نه شو نو له دوی سره بله چاره نشته مګر دا چې په زور یې را خلاص کړي. علي امین ګنډپور چې د پی ټی آی د خیبر پښتونخوا مشر هم دی دا د لکا د سپتمبر 8 په ماخستن یعنی بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنجګانی سیمه کې د خپل ګوندې درنې جلسې ته په وینا کې کړي. بل په لوه مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون وزیرانو د پی ټی آی بیگانه جلسه ناکام بدلې او ویلي چې عمران خان د جلسو په زور له بند نشي خوشی کړي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بینټ نن خپل رپورټ د سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 ناسته نن په جنیوا کې پیلېږي او تر اکتوبر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. او اسرائیلي چارواکو ویلي د سپتمبر پر 8 د غربي پټای او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي دا حمله په غزه کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته هرون بچا وړاندې کولو. د خبرونه په لور راځو. د افغانستان په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنی بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خبره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی او پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخپدیاتي دودي. تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 سمه ناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9 پیل او د اکتوبر تر 11 دوام وکړي. صفی الله ستانګری په نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو شورا د 55 غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بینټ په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلي ریچارډ بینټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوي. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر 300 ډیر کسان متاثر کړل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د 55 غونډې تر پیل مخکې انقره، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بینټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي. په دې شرط چې بیا وروسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغېزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او 15مه غونډه داسې وخت په خپله لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون ان د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد له سپریم کورټ غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په زم شو زده لوک امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی هغه ځانګړي اختیارات ختم کړي چې لمخې هغوی د اکشن ان ایج اف سیول پاور قانون په توګه کاروي. دا قانون امنیتي ځواکونو ته واک ورکوي چې یو کس د شک په بنیاد ونیسي او تر درې میاشتو پورې عدالت ته وړاندې کول پرته په بند کې وساتي. د قانوني چارو پوهان وایي د دې قانون لارې زرګونه پښتانه زنداني دي او هیڅ قانوني ملاتړ نه لري. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د قانون په اړه مقدمه په سپریم کورټ کې وانا دا او دوی د عدالت د پریکړې ته انتظار دی. نور تفصیل په دې راپور کې دی وړي د مینه پس. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په زمشو ضلعو کې وسلوالو ځواکونو ته د ځانګړو اختیاراتو آرډیننس غیر آئینی او غیر قانوني دی. دا آرډیننس چې په 2013 میلادي کال کې د فاټا او پاټا لپاره د ولسمشر لخوا جاری شوی و، لمخې په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي کسان تر درو میاشتو پورې بغیر کوم عدالت ته وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د صوبایي حکومت په منظورۍ سره د هر چا هر ډول ملکیتي جایدادونه او اساسي قبضه کولای شي. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مرستیال مشر اکبر خان لالا د سپتمبر پر 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې عدالتونو له پکار ده په دې اړه زر پریکړه وکړي.
دا پکار ده چې په دې باندې کم چې پبلک انټرست لیټیګیشن دی دا غوالي سره هم چې د بشري حقوقو ادارې بالخصوص ایچ آر سی پی چې دی هغه عدالت تلاړ شي او د دې قانون وسره سره جواز پاتې نشو. خو برحال دغه آرډیننس خو په خپل ځای باندې خو دا بله مسله چې کوم ادا د جبري ګمشدګو دا خو صرف د دغه آرډیننس د یاتینا هم بارم نور زګونو کې د خلکو سره دې قسم عملیات روان دي او عدالت ته پکار ده چې د هغې حوالې سره عدالت کوي او په ریاست په حیثیت مجموعي د دې حوالې سره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د 2019 میلادي کال د اکتوبر پر 18مه پیښور های کورټ د آرډیننس غیر آئینی بللی و، خو څو ورځې وروسته سپریم کورټ د پیښور های کورټ فیصله معطله کړې وه او د هغه وخت چیف جسټیس آصف سید کوسا د دې مقدمې اورېدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو حکم کړی و. د دې قانون پر رد اپیل کوونکي وایي چې دغه آرډیننس خلک له اساسي حقونو بې برخې کوي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی په هغو کې یو وکیل و چې د دې قانون پر رد عدالت ته تللی و. نوموړي د سپتمبر پر 8مه مشال لیریو سره په خبرو کې وویل په ستر عدالت کې د دې قانون پر ځای پاتې کېدو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت اپیل کړی و او ستر عدالت پر سټې ورکړي. د نوموړي په خبره د دې قانون له امله په زرګونو پښتانه جبري لادرکه کیږي او بغیر د څه قانوني ملاتړ په قید خانو کې پراته دي.
ټول پښتانه د دې وکتم دي دا روزانه چې د میسنګ پرسن ان فور ډیسپیرنس سمر کې سونه کیږي نو دا ټول د اکشن نیټ سول پاور ریګولیشن دا غي په سوري لاندې دي. هغه ولت یو قانوني تحفظ ورکړي سپریم کورټ چې کله د کیس سماعت کړي نو هغه اټارنی جنرال چې کوم رپورت پېښ کړ دا غي مطابق 2019 پورې 8000 کسان 8000 کسان په دې کې انټرمنټ سنټر کې دي. 2019 2024 پر روزانه په بنیاد باندې نور کیسونه مرزي نو بیا به نور زر ګرو 8000 پلس 2000 به هم شي دا پزرګونو خلک نه دا پزرګونو خاندانونه په دې وکټم
په 2019 میلادي کال کې په ستر عدالت کې دا ورېدنې پر مهال پخوانی اټارنی جنرال انور منصور او د خیبر پښتونخوا پخوانی اډوکیټ جنرال شمایل بټ د ویډیو لینک لاري خپل دلایل وړاندې کړي وو. تر عدالت مشاهده کړه چې د پیښور های کورټ حکم به تر هغه وزنډول شي تر څو چې د اپیل وروستۍ پریکړه نوي اعلان شوي. عدالت د مقدمې نور اورېدنه د 2019 میلادي کال د نومبر تر 15 پورې وزنډوله او ویلي وو چې دغه اورېدنه به د یوې بینچ مخې ته کیږي. خو د خیبر پښتونخوا موجوده اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل وایي چې تر دا مهال صوبایي حکومت پریکړه نه ده کړې چې د دې قانون پر ضد په ستر عدالت کې خپل اپیل واپس واخلي.
کله چې نجمه مړ شوې ده خو د هغې هیرنګ خو لا فلحال نه ده شوې. خو چې کوم هیرنګ کیږي هغه په هغه کیس کې کیږي چې په کوم کیس کې د سیویلیان ٹرائلز بیفور ملیٹری کورٹ چې کوم دی هغه کلار جربین چې کوم دی نو هغه کانسټیټیوټ شوی دی او هغه دا خبره ګوري چې آیا سیویلین چې کوم دی هغه ملیٹری ٹرائی ملیٹری ٹرائلز کې دي چې کنه شي کېدی. په دې باندې چې کوم دی لار جربین کانسټیټیوټ شوی دی هغه باندې فیڈریشن دی د هغې ویو او صوبایي حکومتونه دي د هغې ویو هغې باندې آرګومنٹ شروع دي. په هغې کې چې کوم دی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې دا قانون د پاکستان د آئین او بشری حقوقو د نړیوالو کنوینشنونو پر ضد دی. نو باید د پاکستان ستر عدالت د بشر د درناوي پر بنیاد دا قانون ختم کړي او د دې قانون له مخه نیول شوي کسان عمومي عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پی خور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
مشال ریډیو ته وګی. د جنوبي وزیرستان د انګور ډی خلک وایي چې یو لس میاشتې کېږي چې دوی افغانستان سره د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو لپاره پر لت وهلې. حکومت یې غږ نه اوري. د خلکو پر دې سربیره د امنیت، انټرنیټ او ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي او د احتجاج په ډول یې دا لاره د تجارت لپاره تړلې ده. ځایي چارواکي وایي د ویزې او پاسپورت شرط لري کول امکان نه لري نو ځکه باید پر لت ختم شي. خو پر لتوال وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې پورې احتجاج نه ختموي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه یې د تېرې یولس میاشتې راهیسې بند وه چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د انګور اډه سیمې یو اوسیدونکی په دغه برعکسې ویایي
وزیر دای د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق تای. تقریبا د میر د انګور اډې د درنې یولس میاشتې وشوې. په دې یولس میاشتې کې دلته مقامي خال چې کوم دی د انتهایي مشکلات سره مخامخ تای. لکه غټه مسله نشته د ویزې د پاسپورټو. دغه نه د میر مزدور متاثر شوی دی. دغه نه د میر سټوډنټ متاثر شوی دی. عام دي کاردور د بیروزګارۍ سره مخامخ تای. ویل چې مخکو په ګډ باندې کوم سامان نشته تر دلته او نشته په ارزون کې مات باندې تر او میوې سبزی دا څه بند شوي دي. په بارډر وور بندې د میوې د سبزۍ ریټینا ډېر ارزون دي او دلې چې چین د میر د انګور اډې بازور دی. په دا کې انتهایي قیمتي نه ګرون دي. کاروبار متاثر شوی دی. احتجاجي در نه نوستادو خیمې لګېدلې دي. خو اوسه پورې عسکري قیادت او سره چې سیول انتظامیا دو بالکل د میر سره مذاکرات یې نه دي شوي. او د میر چې کیمو غوښتنې دي قانوني دي آئینی دي په دې باندې هیڅ هم خبرې نه وکړي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډه سیمې احتجاجي درنې غوښتنې منلې او د افغانستان سره په سرحدي دروازه تجارت شریکول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي.
لاته درنا نوستادو او دغه خلک بیروزګار دی. نو ولې افغانستان ته خلک ووښتی شي نه یې د پاکستان ته ووښتی شي. مخته چې کاروبار دی میر شاه چې کندورو خوشول وو او غریب چې کوم پنډیون دي هغه ډېر زیات خوشول وي چې د یو ګاډلي بدلول رو بدلول. بس دلته هره طبقاته مسله دود که هغه سرمایه دار دی که آیا هغه غریب دی نو هغه که مزدور کاش دی هغه که د فروټ بول دی که د ترانسپورټ دی که سفر خونه دو سفر گورنمنٹ چولا تا وزا پاسپورٹ غوری خو چونکہ امازائی چی کم کوم دائی آن نیم دل میشتا ہے دے پاکستان پا خورا کے او نیم وول دائی دے افغانستان پا خورا کے نو آغا دے اکومت نا دا در پاس گو چی دے میش دے پورا دا ای پاس کارڈ یو جوڑشی بار بار میز اکومت دا در پاس گی چی دا مسالہ حل کا
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازې باندې د تجارت بندش په وجه د خلکو مشکلات او د انګورډا احتجاجي درنې غوښتنې په برعکس د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
داسې ده چې د دې اثر خو یوازې په انګورډا په خلکو نه دی د وانی بازار هم د دې د لاسه وران شوی دی او اعظم مرسک بازار هم د دې لاسه بیډلی افیکټ شوی دی او اوورآل په ټول ڈسٹرکٹ باندې ډېر بیډ اثرات دي مونږ سو پیر کوشش وکړو جرګې پترو باندې چیرې دا مشران په قلار شي د روډ کولاو کې او د خلکو ته دا سہولیات شروع شي خو هغه په خپل خبره باندې ولاړ لی هغه شان ته کې هغه ون ډاکومېنټ رژیم والا خبره ده چې مونږ پاسپورټ نه جوړ پشنه هتي کړو چې سو پورې دیو ته خپل خبره نه نه پشا شي نو دا مسله نه حل کیږي
یو دا وی چې د انګورډا سیمه او سي دین کې د 2023 13 کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پالتای وحالی دی او د پاکستان حکومتی چارواکیو نه د پاسپورت ویزې شرط واپس وخاستل سره او تلس غشتنه کوي او د دغه احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویل دي چې تر سمره پورې حکومتی چارواکیو یې غشتنه مانلې نه وي تر هغه وخت پورې او د دوی احتجاج راوونوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پاکستان حکومت دراتون کو درو میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی په پیښور کې دکانداران وایي د بجلی ګرانې دوی کاروبارونه خراب کړي په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د بجلی د ګرانې دوی له وجې دوی مجبور دي سوداګران هر څه خرڅ کړي چې له وجې خلکو دکانونو ته ورته کم کړی په دې اړه باندې تفصیل خالدانی ازناورو
د پیښور صدر ګول مارکیټ کې د کپړې دکاندار جاوید مشال ریډیو سره خبرو کې اوی یو خوا گرانی دا بلخوا حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس قیمتونو کې اضافه کوي چې لوجی دویتا کاروبار کول ګران شوی دی
د بجلی د وجه حالات د وجه دا غرنګي کارونه ملکی دارې کسٹمر ډېر کم راځي ګرانې د وجه ولی چې بجلی ګرانی کې اړ یو چې دوه سره ګرانی نو حکومت ته مهرباني دا چې بجلی دا ارزانه کې مخکې بجزونګه کم بل لا تو 3.5-4000 اوس چې کم ته کم نه بل راځي نو 25-30000 نه کم نه راځي
بلخوا د باجوړ اوسیدونکو مرسلین وای پدې ګرانۍ کې دیاړي کون کې نشي کولای چې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړي مرسلین زیاته کړي دا خلک ګرانۍ دومره تنگ کړي دي چې بهر هیوادونو ته روان دي
خلک دومره تنگ شوی چې خلک خودکشي ته تیار شوی دي خلک چې کم دی نن سبا ټول یورپ ملکونو ته روان دي ډېر مجبورې دي لاس دلته چې کم دی نن سبا ډېر غربت دی گرانے والے سرم تکو دو بجلی پو بارک یو چکم دے دا کم وڑی خوراک سکا گران شو دا ارزان شو
دے چار سدی عبید جان چی یو سکول کی استاد دے وائی عوام دا گرانے نا تنگ راغلی دی او نور دا گرانے بوجھ نشی برداشت کولے عبید جان ترمخا اولس دا س اخستو توان نلری دے وائی دا گٹی ذریعی نشتا او خرچی سیوا کی گی
حکومت ہر ارواز پسنا س شکل کی پدوی باندھے بمرا غرزی کل دا مہنگائی پ شکل کے کل دا اشیاء ضروریہ پ شکل کے کل دا بجلی دا گرانولو پ شکل کے کل دا گیس قیمت اضافے پ شکل کے کل پیٹرول گرانولو پ شکل کے زدا ویم چدا عوام بدا مہنگائی او دا ظلم ترکمی پورے برداشت کی دا عوام چکم قوت خرید دے آغا بالکل صفر شوی دے غریب دا پارا جون تے رول پدے ملک ڈیر زیاد گران دی
د پیښور فرحان یونیجی بینک کی ملازم دے مشال ریڈیو سره خبرو کی د اوی په کمرشل علاقو کی بجلی ډیرا ګرانه ده چیلوجی کاروبار کون کی خلق د مشکلات سره مخ دي فرحان زیاته کړی ده چې د زیاتې ګرانې لوجی جرمونو کی هم اضافه شوی ده
جو صدر غونتی علاقہ ده نو انت چې ده بجلی ریټ زیات دي نو هغه او بجلی چې ده الټ بچ دي ساسو بجلی سیس کې دنه چې ده افیکټ راځي افیکټ څنګه راځي چې یو کس سحر 9 بجې نو اخله تشپی یو لس پورې یا 12 پورې په دکان کولا ولو هغه خلک چې ده اوس سحر لس یو لس بجې دکان کولا وي او تشپی نه لس بجې دکان باندې ولي شي چې تشپی ټایم کې بجلی چې ده هغه نور هم ګران شي نایټ شفټ ټایم کې بجلی ریټ چې ده بیل شان شي هغه د لس دې زموږ ملک ډیر زیات افیکټ کیږي لګیا دی او زموږ گورنمنٹ چې دې په دې باندې اورو سټیل سو ویلیو نه ورکړي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو دپاره هڅې کوي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د دوی حکومت ټولې ګټې عام اولس ته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو دپاره شپه ورځ محنت کوي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت وایي په هیواد کې په دماغي ناروغیو د اخته کسانو شمیر شاوخوا 8 کروڑ ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر 15 په غونډه کې مخې ته راغلی. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دی راپور کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یاد غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري او علاوه لدې یو سل شپږ سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي. ولی بیا هم د وخت تیریدو سره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچه لوړیږي. دا چې په دومره زیاته شمیره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجی روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهته کې خوا نو په جواب کې نوموړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کم صورت حال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دی سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سيزونه د ښکېدو هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډیپریشن، انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشره کې چې کم زیات تر مریضان دي یو خو هغه کې دا ښځو تعداد سیوا دي او دویم چې کم خلک 15 سال نوالے 50 سال پوری د دې تعداد پکې سیوا دی. فیمیلز کی مختلف وجوهات یو خو لکه تعلیم چې دی ډېر کم دی، خو فیمیلز کی دا نور هم کم دی. کورونو کې چې کم خزو سره سلوک کیږي نو هغه کی وال ټکول بل چاپی چل کې دا مونږ تخکاری. فیمیل سره سوشل سپورټ نشته.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزی.
داغی انسان خپل صحت هم خرابیږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغه نه هم اوزي او چې کم خاندان ولی کم رشتہ داری مرګري هغه سره دا هغه چې کم تعلق دی هغه موصل خراب. دا درې وانه چې رايو دی شنو دې اثر په یو انسان نه علاوه دا هغه چې کم ټول چاپیر چلی نو هغه ور سره متاثر کی. پاکستان کې کم ذهني امراض څو علاج کی داغی تعداد ډیر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاٹرسٹ سره.
پېښور پوهنتون کې د نفسیاتو د څانګې مشرې ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته وویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه راسي. هغه ځوانانو دپاره نوکرو بندوبست وکړي، نه ماشومانو ته خوراک ورکول شي، نه تعلیم ورکول شي او هغې نتیجه په فرسټریشن شکل کې اوسي. بیا فرسټریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انزایټي او ډپریشن جوړیږي. لاسټ 10 ایئرز نه کم ډیټا مونږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې کنټرول نه آن د ټاپ وجه ده او دغه ده. دویم وجه زمونږ سدا هغه خپل ویلیو کم دي هغه پرېښود اور میڈیا وی کے لیے زیادہ رول ادا کرے گا.
برٹش ایشین ٹرسٹ په 2009 کال کې قائم کړل شوی برتانوی اداره ده. یاد اداره سویلی ایشیا کې د بیوزلۍ او اولسی ستونزو مخنیوي لپاره کار کوي. دوی په خپل سخګنی راپور کې وایي موجوده وخت کې د پاکستان دننه 1 لک کې یو تن د دماغي ناروغو ښکار دی. خو رنځوران ګڼي کټولنه کې په ناروغۍ خلک خبر شو نو نوم به یې بدنام شي، ځکه د وخت تیریدو سره ستونزه د هواري په ځای لا زیاته شي. برٹش ایشین ٹرسٹ اداره خپل راپور کې دا هم وایي په دماغي ناروغانو کې نوي فیصد رنزوران علاج ته اړتیا لري خو پوهاوی د کمی له وجې نشي کولی درملنې ته لاسرسی وکړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سپتمبر اتمه د زده کړې یا سواد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان بیا د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې لا هم میلیونونه ماشومان یې له رسمي زده کړو محروم دي. په پېښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نوم یو نا حکومتي تنظیم د ښار هغو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکوي چې د غربت له وجې سکول ته نه دي او خواري مزدوري کوي. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په موضوع کار کوونکي یوه اداره وایي چې دا مهال په هیواد کې له سکوله د باندې ماشومانو شمیر 25 میلیونه رسیدلے. تفصیل وسیم سجاد نور.
دا آوازونه د خواري مزدوري کوونکي ماشومانو لپاره په پېښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نامه ښوونځي دي. یا خوانځې په کال 2018 کې یوازې د درې ماشومانو لپاره پیل شوی و او اوس په کې د 300 زیات ماشومان د شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. او دغه اړه د یاد کل پرنسپل یې عتیقه رشید مشال ریډیو ته وویل.
هم اگر دیکھے تو
مون کو گورو نو زمون هر ماشوم په خپل ځان کې د کامیابی یو کی صدا هغه د دې وجې چې هغه ماشوم چې په سړک کې کار کول او کم چې معاشري ته پډا گاو هغه مونږه یو محفوظه ماحول ته راوستلې. هغه سبق وایي په صحیح ډول ډوډۍ خوري او د هغه سو خیال ساتي. نو زه فکر کوم دا زمون لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. که په راتلونکي کې د هغوی نه سره جوړیږي نو دا خو به زمون لپاره لا خبره وي. خو یو ماشوم له سړک نه راوستل او یو محفوظه ماحول کې کینول، د هغه خیال ساتل، هغه ته تعلیم ورکول، د هغه د صحت لپاره کار کول، د هغه روزنه کول، زه فکر کوم دا ډیره لویه خبره ده.
گرومنگ کرنا تو آئی تھنک یہی بہت بڑی چیز ہے.
پاکستان کې اوس مهال 5.3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 14 کلونو دي له ښوونځیو بهر دي. یاد راپور پر روان کال کې یو غیر سرکاري تنظیم ریاضی او ساينس لپاره د پاک اتحاد نومي ادارې خپور کړي. دغه راپور داوا کوي چې په پاکستان کې دریمه برخه ماشومان له سکولونو بې برخې دي. زینب شاه جهان هم یو له هغه ماشومانو ده چې یو کال وړاندې تعلیم کول یوازې ارمان پاتې وو. هغه د پېښور په لارو کوڅو کې الوګان خرڅول.
زل تا ته بچی راځم سبق پیم بیا یو نیمه بجی کرتا ازه چې دل تراشم خوشحالی کم مگر سکینا خبر کوم ارونه منیش تدری خوندیو اما مور مازل دا پلامی چولی خرسی ازه لوگان خرسا دا ازه لوگان یا شما او باری و باسم پا کسو کی خرسم 200 روپی ورس کن ازه سلور بجی روزم کنه بیا چیو سما بیا زنه ها بجی دشپی رازم.
عتیق رشید وایي له سکولونو بهر ماشومانو په لارو کوڅو کې د جنسي تیریو ښکار کیدلو امکان زیات وي. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن هڅه کوي چې په دغه ښوونځي کې زده کوونکي پوه کړي چې د جنسي تیری وزان څنګه وژغوري.
هسه خو زمونږ په تسلسل سره هفتوار ماشومانو سره د جنسي تیرو د پوهې په اړه سیشنونه کیږي. مونږ د ذهني ناروغو پوهان هم راغواړو کوم چې د ماشومانو سره په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي. مونږ د زده کوونکي او ښوونکي په خپل مینځ کې رابطه دومره مضبوطه جوړو چې ماشوم په ارامه سره هر قسمه خبره خپل ښوونکي ته وکړي. د تیرو سیشن صرف د دې لپاره دی چې ماشوم ته معلومه وي چې ښه لمس او بد لمس څه وي او که هغه سره جنسي تیری کیږي نو چې هغه ووایي چې د هغه سره دا هر څه شوي دي.
د ریاضي او ساينس لپاره د پاک اتحادي نومي ادارې شمیرې ښایي د ملک د سلورو صوبو په سر خارونو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات، یعنی 1.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. راپور ښایي پېښور د سلورو صوبو هغه سر خار دی چیرته چې د سکولونو نه بهر جنکو شمیره تر ټولو لوړه، یعنی 25% ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هیلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
چې خزو ته حق پېژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکولوں مہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا